درنو دوستانو ستړي مشهي ته ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساته خبری خبرونه کې مو زه اجمل اندهار کلی کوم. د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یونیسیف وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. په ولایتونو کې د خزو چارو ریاستونه د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوی دی. د فراد د خزو د چارو ریاست مخکنی چارواکی وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو له حکومت یو مکتوب ورسېدلی دی. دوی زیاتوي تر اوسه په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی، خو د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر موسسو سره له کوره همکاري کوي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغولې مسؤلیت په غاړه واخلي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړې. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د اوکراین په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. او د بدن د ښکلا د برخې یو شمېر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د روغدو میرمنو د روغتیا پالان وایي چې د روغدو میرمنو شمیر رستر بلی په زیاتی رو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملن لپاره لازم ظرفیتونه نشته دي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د سپورت ونیس پروګرام هم له یاده مباسي او همدارنګه به که وخت و ځینې نور رپورټونه او مطالب هم درته وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی وس هم دی. ازادي رادیو خبری ټولګه ترازو دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي بي پخلاینې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
عبدالله عبدالله چې له افغانستانه یې د وتو په اړه ضد نقیص راپورونه سته نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلي عبدالله د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنیږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په آرامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او په فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډوید مارتینو په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله عبدالله له هېواده تر وتو وروسته افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست سره هم کتلی و. له افغانستانه تر وتلو وروسته ښاغلي عبدالله د ساور میاستې په درویشتمه د یوې موضوع په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې پوځیانو د ملکیانو په صحرایي محکمې وزلو او شکنجه کولو لاس پورې کړی او هغه یې غندلی و. ښاغلي عبدالله لیکلي و چې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو لګول به هیواد د لا نورې انزوا په لور وړلو او قومي لانجو لامل وګرځوي او بالاخره هیواد د کورنیو جګړو پر لور بیایي. که څه هم هغه مهال په دې برخو کې د طالبانو او د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهې د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او طالبان پر دې تورن شوي وو چې په هغه ولایتونو کې له ملکیانو سره ناسم چلند کوه، خو ښاغلي عبدالله د هیڅ ډلې نوم نه واخیستی. طالبانو هم دغه تورونه او اداوې رد کړي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور دننه نظربند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروع ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپله ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته بیرته ستنېږي چې د طالبانو د حکومت د افغان سیاستوالو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخنیوي نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي. خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه ځواب رانه کړ.
په موریدل چې د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته کابل ته ستون شو. نوموړی د کابل په حامد کرزی هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل هیله یې دا چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. UNHCR وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي د خوارځواکۍ له امله مړ شي. جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندیښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ځل بیا لنړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرسته وکړي. یونیسیف په خپل ټوئیټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کلیکل شوی افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوی چې سکالي په ډیرو برخو کې بیوزلو افغانانو ته مرسته رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو لګواخ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یاده ونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او لوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لاندو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیونه افغانان بې ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. له طالبانو مو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې، خو وایي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلې د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. خغلی لامی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډیر کړکیچنو، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلې زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو ته خوږی په داسې حال کې چې روسیا د اوکران په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیارغونې مسولیت په غاړه واخلي. نو مولدا سرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې ترکمنستان له نوي ټاکل شوی ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړي. د ولادیمیر پوتین د سرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکران پر ضد پوځي عملیاتو کې بوخت او د اوکران په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې کرملین ته د ترکمنستان د منتخب ولسمشر بیردی محمدوف د لومړي سفر کوربه و. نوموړي د افغانستان له شمال لویدیز ګاونډي هیواد ولسمشر سره په کتنه کې پر امریکا او متحدینو چې په افغانستان کې حضور درلود غږ وکړ چې د دغه هیواد د بیا رغونې مسولیت پر غاړه واخلي. ولادیمیر پوتین وویل:
موږ په کلکه باور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې اصلي مسولیت په اصل کې د متحدو ایالاتو او د متحدینو په غاړه ده. چې د شل کلن حضور په ترڅ کې افغانستان یو نازک او حساس پړاو ته رسولی دی.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې امریکا، اروپا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له امله په غوسه دي. په اوکراین باندې د مسکو د یرغل له امله د دغه هیواد ځینې برخې ویجاړې شوې دي. روسیه هم د فبروري په وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته د نړۍ له بېساري بندیزونو سره مخ شوه. پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي پوتین هڅه کوي د افغانستان د بیا رغونې مسله راپورته کړي او پر واشنگټن او متحدینو یې ملامتي واچوي څو په اوکراین باندې د برید او د هغه د درانه زیانونو فشار کم کړي.
پوتین دی عراق خبر نه یاد دی، امریکا په عراق کې هم کړی او په لیبیا کې هم کړی، مصر کې هم کړی و، یمن نور جوړ کې هم کړی ده. مارا مگر نه یاد دی دا یاد خپل موخه ده پر د دې لپاره چې امریکا ډیر زیات یا غرب یا ناتو دا هیوادونه نیوکه په اوکراین باندې کوي او په نړیوالو اصول نړیواله قانون کې دا ملامتۍ په ملګرو ملتونو د مشهور په بنیاد باندې چې تاسو اوس په غیر قانوني او مثلا غیر مشروع حمله په اوکراین باندې په هرین دی بل هیواد
که د افغانستان د تاریخ پړنو ته وکتل سی په 1980 لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد نه کاله په افغانستان کې پوځي حضور درلود او له هغه وروسته د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ کاوه. خو د عزیز الدین معارج په خبره شوروي اتحاد د بیا رغونې په برخه کې یا د قربانیانو کورنیو ته د خسارې د ورکولو په برخه کې په هغه جګړه کې چې د افغانستان ډیری زیربناوي ویجاړې کړي او درانه مرګ ژوبله یې اړولې هیڅ مسولیت پر غاړه ونه خیسته. خو برعکس شل کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له واکمنېدو وروسته روسیې له افغانستان وغوښتل چې د افغانستان د کمونیستي حکومتونو پورونه ورکړي، هغه پورونه چې روسیې وروسته افغانستان ته وبخل. امریکا او متحدینو یې د اګست په 1 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې په افغانستان کې پوځي حضور پای ته ورساوه او افغان حکومت د لویدیز په ملاتړ د طالبانو په لاس سقوط وکړ.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
دوستانو دی ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 نوي ام اوریدلای شي. همدارنګا دی اف ام په دی اف ام لالاري زموږ خبرونه په 0.15 په ټول افغانستان کې، البته په لویو خارونو کې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. تاسو کولای شئ چې زموږ مطالب، خبرونه او ریپورټونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویب سایټ ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. همدارنګا زموږ د فیسبوک پاڼه هم تعقیبولی شئ، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي، همدارنګه هغه که صوتي پیغامونه یا غږیز پیغامونه او یا هم ویډیوي پیغامونه چې تاسو پکې د خپل سیمې د حالاتو په اړه موږ سره وغږیږئ، موږ به ستاسو غږیز پیغامونه په راډیو او ستاسو تصویري پیغامونه یا ویډیوي پیغامونه په خپل ویب سایټ او فیسبوک باندې خبرې کو. تاسو کولای شئ چې دی واتس اپ په د ازادي راډیو دی واتس اپ په شمیرو باندې لا موږ سره تماس ونیسئ او خپل غږیز پیغامونه راته ووایئ. د بدن د ښکلا د برخې یو شمیر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. موږ وختل په دې اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست نظر هم واخلو خو اړیکې جواب نه کړي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چلو تیرو چلو رو کلون راهیسی په کابل کې د بدن د ښکلا یا جیم په برخه کې ورزش کوي. د طالبانو لوروستي اقدام نه خوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شو. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه له ورزش د ځوانانو زړه توروي او دا د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
غذایی که موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي. خود طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دیني اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیات ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
وس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې زنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نومونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردی تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغو روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنه چې ورزش یې کوو منع کړې وي او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زورو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینهوال زیات دي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستان وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو له ریپورتونو څو او بخې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لدی به مو هم خبر کو چې د روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي د روغدو یا په نشئی موادو د معتادو میرمنو شمیر او رس تر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی درملنې لپاره لازمي وړتیاوې نشته دي. همدارنګه به د خبرونې په دوهمه نمایي کې تاسو دی تاند څنګه چې د سوانان لپاره د ازادي رادیو خبرونه د اغام واوري د سپورت ونظام لرو د سپورت پروګرام به واوري. خو مخکې له دې چې د سپورت په پروګرام کې د سپورت په اړه ډیر نور مطالب واوري راځي د نن ورځې سپورتي خبرونه به واورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له هند سره د سیالي ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یا د سیالي د افغانستان په وخت 9:30 بجې ماخام پیلېږي. د فدراسیون په وینا ملي لوبډله د یاد سیالي لپاره پوره چمتووالی لري او کېدونکې لوبه د هندوستان په کلکتې ښار کې ده. افغانستان له دې وړاندې له هانګ کانګ سره لوبه وکړه چې یو په دوی ماتې وخوړه. یاد سیالي روانه میاشت په هند کې پیل شوې او موخه یې د 2023 کال د آسیا ملتونو جام ته لاره پیدا کول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د شل اوریزو سیالیو لوبلړې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یادې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د افغانستان په وخت شاوخوا 4 بجې پیلېږي. د بورډ په خبره د دې لوبلړۍ دوه نورې لوبې به د روانې میلادي میاشت په 2 او 4 وي. د کرکټ بورډ په خبره که افغان لوبډله دغه لوبلړۍ وګټي نیغ په نیغه کولی شي چې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډله له دې وړاندې د زیمبابوې سره درې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې وه چې درې واړه لوبي وګټلې او د نړیوال جام سوپر لیگ په جدول کې د خو نمبرو په اخیستلو سره مخکې شو. او سویلی افریقا تیر ورځ هندوستان ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې هندوستان له سویلی افریقا سره د شلو ورځو لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د ټولو وکټو په سوځېدو سره په شلو ورونو کې 211 د منډو هدف وټاکه. سویلی افریقا یاد هدف د اوو وکټو په لرلو سره په 19 اور کې پوره او لومړۍ لوبه یې له هندوستان نه وګټله. دغه سیالۍ د نړیوال جام لپاره د سوپر لیگ لوبې دي چې د کرکټ نړیوال شورا د مهالویش له مخې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا راپورونه مرکه او اوریدونکو برخه ته مهرکلی کوو. په دې برخه کې لومړنی ریپورت د معتادو میرمنو پاړه دی. د معتادو یا روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي په نشه یي موادو د روغدو میرمنو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. روغتیا پالانې په روغتونونو کې د خو بسترونو پوره خوړو او د روغدو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د روغتیا پالانو په باور سره لدی چې دا ستونزې په تیر حکومت کې هم وي خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره سیاتې شوي. له بله پلوه یو شمیر خزینه فعالانې وایي د خزینه معتادینو شمیر زیات شوی او د چارې په ټولنه او کورنیو کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
عادلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوښې پرته واده کړی. د عادلی د روغدو کېدو کیسې د ژوند د نورو سختو ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستې.
دام کرات کول زبام کرار کرار لالم د په بغل کې برته ون چې یو د دراک دوه د دراک کرا کرا دا غس کرار و سره مختصم او کرار د د سره د ورځې یو ورځ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پاخته يم.
خدای واز عدالت نه چې د کورنۍ غړي د روغدي کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عادلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خو درې پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوس مهال په فراه ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدی سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافی امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینو روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي خو اوس د غستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جمعی و تنظیفات و پا برخه که هم کم اختراقلی مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو موگ ده سره لده چه جمنی را کل شوی او ویل شوی چه امکانات مو در تخه کهو.
حالاتی که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم واده داده شده که یه هم بهتر میشه.
لبل پلاو بیا پروین توفان پا فرا ولایت که مدنی فعاله ده. نموری وی ده خزینه و روگ دو کسان و پشمیر که زیادوال راغلی او ده غچاره دیدی لامل شوی چه پا طولن و کورانیو که ده تاوتریخوالی کچه زیاده شی.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که
در روغدو کسانو په برخه کې کم کارونه شوی او دانشی کولای چې در روغدو کسانو د زیاتېدو مخونی سي. دغه چاره در ټول خواو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. کورنۍ اندېښمنې دي. په کورنیو کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. دغه چاره په ټولنه کې د یو ډول بینظمۍ سبب شوی.
به هم زدن جامعه ګرځیده.
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشه یي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمیر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 مېرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
وړاندې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو، خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ. د ناتو مرستیال مشر وایي داسې نښېنښانې نه ویني چې روسیه به په فنلینډ او سویډن د برید توان ولري. میر شیاجوانا پرون د غبرګولي په شلمه وویل په نږدې راتلونکي کې به په ناتو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. تفصیل له احمد تکره.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوه هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرشیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیه ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. کدا دوه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیه لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناتو د قانون د 15مې ماده په اساس د ناتو پر یو غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوس مهال له ترکیه سره چې د ناتو غړي د خبري روان دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناتو د سرمشریزه په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
مر سیمه سدا د معروف ولسوالی د بارډر ته چیرم یو علاجرغه ورتوای علاجرغه سیمه ده. نو پر دغه باندې زده د پاکستان له اړخه تار دی، زمر لارې نسته. تقریبا د وړو غونې دا ټیم د پسور لښنین زره پیدا لبول دا که مو راوړو 200 کرایه ده او تیل پر دغه چم ګران دی. طالبان چې کوم مرسته وکي وروره هغه باج خلګو ته ډیره ورسیږي، باج ته لوژ ورسیږي. سر د خلاص یو پارسل ورجی ګرسه و دا مسکنان تواور کړی دی. بل مشای نه دیل دلی نه روړ لرو نه کلینیک لرو. طالبان ته زموږ دا خواش دی چې دا زموږ روړ دی راپوخ کې کلینیک دی راکې. موږ مریضان موږ پاکستان ته بیای، پاکستان لار نه راکې، هغه پر لارې مړ شي. دوی درې شپې موږ وتار ته وکړو، موږ نه لکې نه د شکریه د زموږ خلک لري. تر اوسه معروف ولسوالی فعال لانه ده. دا د شکرو په بابت کې طالبان خو پاکستان
افغانی ما د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. په طالبانو باندې ټوله نړۍ د دې ترڅنګ ټول افغانان خبریالان رسنۍ دا ټول اور باندې شرخ کوي چې ټول شموله حکومت راولي په رسمیت په موږ پیژنو. اقتصادي ستونزې به مېسته سي، سیاسي ستونزې به مېسته سي، هر څه به خدای خیر خیرت کوي. د ټول شموله حکومت څخه مطلب دا نه دی چې تاسو د تیر حکومت رئیسان وزیران والیان او داراولي بیرته په وسپه باندې وکړي، بلکې د ټول شموله حکومت څخه هدف داري چې تاسو چاري کارونه اهلي کار ته وسپاري. د مخابرات وزیر مو کمپیوټر ساينس پونځي ته وګماري، انجنیر وګماري، د اقتصاد رئیس مو، د اقتصاد وزیر مو، د اقتصاد پونځي فارغ وګماري، همدارکم شاروال مو، اداري او مدیریت چې ویلي حق خلک وګماري. نو بیا به تاسو یو ټول شموله حکومت نړۍ ته وړاندې کړئ. نو کله چې تاسو دغه خلک وګماري په دندو باندې، هم به افغانان درڅخه خوشاله وي، هم به نړیوال په نړۍ کې چې موږ کم قدرونه دي هغه به هم یو ته دراتک د پاره زړه شي، ځکه هغه خلک چې تاسو دلته راغواړي دا کمیسونه مې جوړ کړی دي. هغه وایي چې زه دلته درسه مزد څه وکم؟ په دولت کې وجبه نشته، د سیاسي فعالیت اجازه نشته، تجارت بند دی، نو زه څه شي وکم؟ نو تاسو څنګه هیله دي چې داسې یو تګلاره برابر کړي تر څو د پونتون پاریغي د پونتون استادان هغه کډرونه چې په دې برخه کې درسونه په نړیوالو موسسو کې داخل کې د افغانستان ویلي تر دغه سلوړو پوسټو پر ورسیږي تر څو خلکو ته خدمت وکړي. ملا صاحب په انجینری نه پوهیږي، ملا صاحب په کمپیوټر ساینس نه پوهیږي. هغه خلک چې اوس په حکومت کې ورسره داخل دي د تیر حکومت کارکوونکي، هغه د یوې روپۍ واک هم نه لري، او یا هم په تیر وخت چې کامیاب شوي دي په واسطو تللي دي. زموږ محصلین تکړه تکړه خلک دي، د پونتون څخه فارغ شوي دي، ښه استعداد او لیاقت لري. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې دا پیغام بار بار نشر کړي تر څو د دې تر غوږو ورسیږي، ځکه طالبان اوس ډېر واټساپ کاروي، راډیو چې ډېر غوږ نه یې نیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یادونه باسي. یونیټ سی آر وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارسواکۍ له امله مړه شي. په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال کړې. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیاتو کې ښکیل دی او د اوکراین په ځینو برخو کې جګړې تودې دي. او دا ناتو مرستیال مشر وایي داسې نخې نښانې نه ویني چې روسیه به پر فنلند او سویډن د بریتوان ولري. میریشیا جووانا پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د ناتو د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. او سم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د سپورت خبرونه وړاندې کیږي، ورپسې تاند څنګه مه هېروي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې مهر کله کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. درنو ملګرو پروانه خبرونه کې به اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر یا ډرافت مراسم تر سره کړل. دا چې په دې مراسمو کې کوم کوم لوبغاړي د کومو لوبډلو لوري اخیستل شوی په دې اړه به بشپړ معلومات درکړو. دا به هم وایي چې د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم طالبان ورته د ورزش اجازه نه دور کړي. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات وایي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي ته 3-0 په وړاندې د یو ورځنی لوبو په سیریز کې ماته ورکړه او دغه سیریز جامې په خپل نوم کړ. په دې اړه به هم معلومات درکول موږ سره پاتې شي. یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غاغله ازادي رادیو ناوړی لکه وړاندې مو شو اوریدل د افغانستان کرکټ بورډ د دې هیواد د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزه کرکټ لیگ لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. سکل په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. دا چې کوم مهم لوبغاړي د کوم لوبډلو لوري اخیستل شوی دي په دې اړه مې د ورزشي خبريال او د کرکټ د څارونکو عبد الله صاحب سره خبري کړې.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د شپږیزې په نوم باندې کوم لیک تر سره کوي دا د 2018 کال نه را پدې خو وزل دغه سیالۍ تر سره شوې دي چې دغه دا ځل به په 2022 کال کې دا اتم ځل لپاره یا هم اتم پړاو تر سره شي چې د دغو سیالیو کې تیر په تیرو پړاوونو کې شپږو لوبډلو ګډون درلود چې دغې له ډلې سپینغر بندامیر امو بوست کابل او د مسینک لوبډلې وي دا ځل د تیر خلاف دو نورې لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي او سږ کال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ